غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، ز خلخانم داد امریکا جغ آشنا رادیو واشنگتن استودیو ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د دوهې پنځم دور مذاکرات پر یوې مسودې باندې په توافق ختم سوي دي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي دي، هر کله چې د ځواکونو د وتلو مهالویش او د ترهګرۍ د مخنیوي پر اغیزناکو اقداماتو موافقه وسوه، بیا به د افغان حکومت په ګډون طالبان او نور افغانان د سیاسي تفاهم او هر اړخیز اوربند په اړه بین الافغاني مذاکرات کوي. شغلی خلیلزاد هم دغه راز لیکلی دی، سوله د څلورو مسایلو په اړه توافق ته اړتیا لري. د تراګری د مخنیوي په اړه ډاډ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني مذاکرات او اړخیز اوربند. د افغان حکومت د سولې په خبرو کې د امریکا د پرمختګ هرکلی کړی دی. د ولسمشر غنی ویان هارون چخنسوري په خپل ټویټر کې لیکلی دی، هیله لري چې د یو اوږدمهال او اړخیز اوربند شاهدان واوسي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم مخامخ خبرې پیل شي. په همدې حال کې طالبانو ویل دي چې امریکایي پلاوي سره په خبرو کې په دوو موضوعاتو پرمختګونه سوي دي. دواړو خواوو ویل دي چې په دې اړه د سلا مشورو لپاره وخت اړتیا لري. ښاغلی خلیلزاد ویل دي چې تر هغه چې په دې ټولو مسایلو موافقه نه وي سوي، نهایي پریکړه نه کیږي. ښاغلی خلیلزاد ویل دي چې د نورو خبرو او مشورو لپاره واشنگټن ته ځي او ډېر ژر به له طالبانو سره بیا خبرې پیلوي. د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس مشرې نانسی پلوسی ویلي چې د امریکا د متحدالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استعزا پلوي نه کوي. د استازو د مجلس مشرې زیاته کړې، زه د استعزا پلوي نه کوم، خو زیاته کړې چې مګر دا چې د دواړو ګوندونو لخوا پراخ او د قناعت وړ اسناد وړاندې سي. نانسی پلوسی له دې وړاندې هم ویلي وو چې د جمهور رئیس ټرمپ د استعزا په اړه باید احتیاط وسي. بلې خوا د ډیموکراټانو د ګوند غړي ویلي دي چې جمهور رئیس ټرمپ استعزا په اړه د حقیقت موندنې پلاوی په نتایجو په تمه دي. هغه موارد چې د 2014 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د جمهور رئیس ټرمپ د یو شمېر نږدې کسانو په همکارۍ د روسیې د مداخلې په اړه روان دي. د میرمن پلوسی څرګندونو د جمهور رئیس ټرمپ د استعزا د مخالفو او طرفدارانو قانون جوړونکو خبرګونونه هم راپرګولي دي. د ملګرو ملتونو خاص استازي او محقق تامس کونیتا د شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو پر باب د امریکا او د هغې هیواد د مقاماتو ترمنځ د تماسونو او ملاقاتونو هرکلی کړی دی. هغه ویلي چې د دغه هیوادونو د مشرانو ترمنځ ملاقاتونو د اعتبار فضا پیدا کړي او هم یې په کوریا کې د یوې دایمي سولې دپاره فرصتونه برابر کړي دي. مګر هغه وایي چې دغه ملاقاتونو او تماسونو په شمالي کوریا کې د بشر د حقونو نه په سرغړونو باندې کوم اثر نه دی کړی. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو دغه خاص محقق وایي چې اوس هم په شمالي کوریا کې 10 میلیونه خلک چې د هغه ملک د نفوسو 1.5% تشکیلوي، کافي خوراکي مواد، صحي خدمات، پاکې اوبه، طبي سهولتونه نه لري. هغه وایي چې نړیوالو بندیزونو وضع لا پسې خرابه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو دغه خاص تحقیق کوونکی کوانتانا وایي چې د شمالي کوریا په زندانونو کې د بشر د حقوقونو سختې سرغړونې همداسې روانې دي. هغه وایي چې خلک سیاسي زندانونو ته استول کیږي مګر قانوني حقوق نه لري. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو دغه خاص تحقیقونکي د شمالي کوریا د حکومت نه غوښتي دي چې نړیوالو څارونکو ته د کار شاقه کمپونو ته د تګ زمینه برابره کړي. هغه د چین او د نورو ملکونو نه هم غوښتي دي چې د شمالي کوریا هغه اتباع چې د مهاجرو په توګه دغه ملکونو ته ځي بیرته شمالي کوریا ته ونه سپاري، ځکه چې هغوی ممکن د سختو خطرونو سره مخامخ شي.
چین ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د جیش محمد د مشر مسعود اظهر نوم د تراګرو په لیست کې د اچولو معامله جدي خبرو ته اړتیا لري او د دغه لارې حل کېدای سي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لو کانګ دا خبره د دوشنبې په ورځ په بیجینګ کې کړې ده. د چین لخوا دا ویان په داسې وخت کې راغلی دی چې هند د مسعود اظهر نوم د تراګرو په نړیوال لیست کې د شاملولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فرانسې، برتانیې او امریکا لخوا د شنبې په ورځ د مسعود اظهر نوم د تراګرو نړیوال لیست کې د شاملولو په وړاندیز پریکړه کوي. د پاکستان په سنا کې د بارنو اړیکو د کمیټې مشر او د پاکستان مسلم لیگ ګوند سناتور مشاهد حسین سید وای چې چین د مسعود اظهر نوم او هر ډول پریکړه به د پاکستان سره په مشوره کوي. او د ایران یوې محکمې د بشري حقوقو فعالې او وکیلې ته د 3 کلونو بند او د 1.3 درو سزا ورغولیده. دا خبرونه شتاس د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واغیدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس به راسو د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. په بنګلادیش کې د ښځو لپاره د مرکزي آسیا پوهنتون چې لسکونه افغانو ښځو ته یې د لوړو زده کړو زمینه برابره کړې ده، وایي چې د همکاریو دغه بهیر ته به دوام ورکړي او زیاتو افغانو ښځو ته به د لوړو زده کړو فرصتونه برابر سي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ رالېږلی.
په بنګلادیش کې د ښځو لپاره د مرکزي آسیا پوهنتون څخه باندې 150 افغانو ښځو ته په مختلفو څانګو کې د لوړو زده کړو زمينه برابره کړې ده. دغه پوهنتون رئیس کمال احمد کابل ته د خپل سفر پر مهال یوې خبری غونډه ته وویل دوی هڅه کوي هغه ښځو ته د لوړو زده کړو زمينه برابره کړي چې په خپل هیوادونو کې د مختلفو لاملونو په سبب له لوړو زده کړو محرومې پاتې شوې دي. د هغه پر وینا یو هیواد هم خپل نیمایي بشري قوې پرته پرمختګ نشي کولای او ټینګار وکړ چې د هیوادونو پرمختګ د ښځو لپاره په مختلفو فو برخو کې د زده کړو د زمينه برابرولو پورې تړلای دی. هیڅ هیواد نشي کولای چې د خپل نیمایي نفوس د حضور پرته په مؤثر او اقتصادي او ټولنیزو برخو کې رښتینی پرمختګ وکړي، لکه څنګه چې افغانستان په تیرو لسیزو کې دغه پرمختګونو شاهد و. د مرکزی آسیا پوهنتون رئیس په مختلفو برخو کې د ښځو حضور د افغانستان د پرمختګ لامل وباله او د ښځو لپاره د فرصتونو په برابرولو او د راتلونکي لپاره د هغوی پر چمتو کولو یې ټینګار وکړ. په اوس وخت کې 16 افغان ښځې د مرکزی آسیا په پوهنتون کې لوړې زده کړې کوي او د ښاغلي احمد پر وینا دغه پوهنتون اداره په پام کې لري چې 500 افغان ښځو ته د لوړو زده کړو بورسونه برابر کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د علمي چارو مرستیال عبدالتواب بالاکرزی غونډې ته وویل چې د حکومت د ټولو تحصیلي بورسونو 80% ښځو ته ورکول کیږي او دا چې د مرکزی آسیا د پوهنتون ټول بورسونه ښځو ته ځانګړي شوي دي، د ښځو لپاره د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو یو ښه فرصت برابروي.
د ښځو لپاره دا یو ډېر طلایي فرصت دی. د افغانستان دولت همیشه کوشش کړی دی چې خپل بشري قوه د علم او پوهې په ګڼه باندې سنبال کړي. په دې کې ډېر توجه پر دې ده چې موږ څنګه کولای شو د ښځو ظرفیت راپورته کړو او دوی د ظرفیت په ترلاسه کولو سره بیا نور مخته دیګ بار شي.
د افغانستان د مسلکی او تخنیکی زده کړو د خپلواکۍ ادارې رئیس ندیمه سحر وویل چې د بورسونو په دغه پروګرام کې د 30 ولایتونو په ځانګړي ډول هغه ښځو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې له لوړو زده کړو څخه بې برخې پاتې شوي دي. د اغلی سحر پر وینا چې د مرکزی آسیا پوهنتون د افغان ښځو لپاره د اقتصاد، چاپیریال ساتنې، سیاست، فلسفې او عامه روغتیا په برخو کې د لوړو زده کړو زمینه برابروي.
دغه پروګرام بل خوالای دا دی هغه رښتیا چې دوی زمينه برابروي په بشپړ ډول د بازار لارتیا او سره ارتباط لري او دغه راز زموږ د هواد ملي لمړیتوبونه دي.
د مرکزی آسیا پوهنتون شاوخوا لس کاله مخکې فعالیت پیل کړی دی چې یوازې ښځې په کې لوړې زده کړې کوي. دغه پوهنتون د مسؤلینو پر وینا اوس مهال د 1200 هیوادونو 800 ښځې په دغه پوهنتون کې په زده کړو بوختې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. په کندوز کې د حرفوي زده کړو له یو مرکز څخه 300 ځوانان چې ښځې او نارینه هم پکې شامل و فارغ سوي. په دغه حرفوي مرکز کې یوولس قسمه کسب او کار ځوانانو ته زده کیږي. نور تفصیل د ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د کار او ټولنیزو چارو مسؤلین وایي چې په قندوز کې په تیرو 3 کې د جګړو او ناامنیو له وجې د وزګارو ځوانانو شمیر ځکه زیات شوی و چې په جګړو او د قندوز په 2 کې جوړ روزګار له منځه تللی. د کار او ټولنیزو چارو د حرفوي مرکز څخه 300 نارینه او ښځې چې په تیرو 6 کې کسبونه زده کړي فارغ شول او د کار ټول وسایل ورکړل شول. د غزوانان د حرفوي زده کړو د مرکز ستاینه کوي او زیاتوي چې دوی به د زده کړي کسب له لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي او هڅه به وکړي چې کاروبار یې پرمختګ وکړي. د قندوز یو اوسیدونکي سحر محمدي د زده کړي کسب په اړه داسې وایي:
ما د حرفوي په دوزی به بیشتر پرده های دیزاینی ساده و غیره را یاد گرفته ما امروز بسیار زیاد خوش هستم که
د پردو ګنډلې زده کړي هر ډول ډیزاین ګنډلې شي شپږ میاشتې په دغه مرکز کې زده کړي کړي او هیله لري چې د خپل زده کړي کسب لاره په ځان بسیا شي د کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد ظاهر عظیمی وایي چې په شپږو میاشتو کې درې سو تنو ځوانانو ته په یو لس بیلابیلو کسبونو کې مسلکي زده کړې ورکړې دي
په تعداد 300 تن از طبقه اوناس و ذکور در 11 حرفه در مرکز آموزش فنی حرفوی ریاست کار امور اجتماعی
درې سو تن نارینه او ښځینه ته په یو لس بیلابیلو کسبونو کې مسلکي زده کړې ورکړل شوې عظیمی زیاتوی چې د جګړو او نامنیو لامل خلک بیروزګاره شوی دي
نسبت نامنیوی کې در سالهای گذشته بود یو امار بلند رفته بود مردم ممو شغلایی که داشتن از دست دادن به نسبت نامنی
په قندوز کې د تیرو کلونو د نامنیو لوجه د وزګارو خلکو شمیر زیات شوی وو د جګړو لامل د خلکو کارونه خراب شوی وو او هڅه کوي چې د ځوانانو په منځ کې د بیکارۍ کچا ځوانانو ته په کسب زده کولو را کم کړو هغه زیاتوی هغه شاګردانو ته چې لدغه مرکز څخه فارغ شول د کار ټول وسایل ورکول کیږي چې کار وکړي او وزګار پاتې نشي د کار او ټولنیزو چارو د ریاست لخوا د حرفوي زده کړو په مرکز کې ځوانانو ته خیاطي ګلدوزی د پردو ګنډل د برېښنا د مزو غزول او تړل قالین وبدل او نور کسبونه ورخودل کیږي ګلرین یزمن امریکا غږ آشنا رادیو
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده په پا پاکستان کې د افغان مهاجرینو د ستنېدو لړۍ د مارچ د میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې موږ په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د رئیس ښاغلي عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې لومړۍ مو دا پوښتنه کړې چې آیا افغانان وطن ته په خوښه روان دي او که څنګه دی وایي
یا تاسو څنګه معلومات دي هر کال کې د جنې په خاطر باندې د میاشتې افغانستان کې هوا ډېره سړه وي داغه په ارتباط باندې د ریپارټریشن یا د اوت سره باندې او به د مارچ په اوله باندې دا سلسله شروع کیږي البته دا سلسله په خوخه باندې چې مهاجرین افغانستان ته راشي
نو کراتو است جلیلی صاحب افغان مهاجر چې د پاکستان څخه وطن ته ځي دوی د خپل ځان سره د دې هیواد د حکومت او خلکو لخوا څه ډول خاطرې وړي
تاسو معلومه ده دې ارتباط باندې چې لبد امر کله مهاجرت یا مهاجرینو موضوع دوړ امتونو ترمن باندې سیاسي کشمکش نو پاشي او دا موضوع د سیاسي کشمکش اثر هم په دې باندې کیږي بنا ان کوم مهاجرین چې دا خو خبره چې لوی ښکلا په دې کې یو نو په دې حاضرې به موږ لیکن کله چې دوی وزور ورشي کله چې دوی په داخل پاکستان کې خصوصا د امنیتي چارو لپاره او یا نور مشکلات او تور رسیدي او بیا په تور هم تلار شي په تور هم دغه کې په حالت کې نو سم مخه به خطر به به خني وي خو من هي سي مجموع دا وی نه مخ کې په آرام تور مندا شي ته دې به مصیبه کې خاطرې ځان سره وي
بله 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 نو دا چې محترم جلیلی صاحب اوس په دوها کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې خبري روانې دي دا خبري په پاکستان کې د افغانانو پر روحیاتو باندې څنګه اثر اچولې دي آیا دوی خوشاله دي چې وطن ته ولاړ سي
دا یو ټول مهمه خبره و دلته چې موږ مهاجرینو په مرسته ګورو دا د مشران منځرازي په تماس کې خصوصا د نسل نوې نسل تقریبا ډېر زیات په خوشاله دي تر څو چې په افغانستان کې صلح راشي دا د ټول افغانانو ارمان دی نه یوازې د مهاجرینو بلکې د ټولو هر افغان چې په هر ځای کې دی دا ارمان دی او دا غټه لو لو یار زول
بس
بیران دې هم بے صبرانه دې ته انتظار وکړي چې مثبت فائدې ولري مثبت نتیجې ولري او د هغې نه وروسته چې څومره مهاجرین ما سره ناست دي هغه ماته شو ته تقریر کړي مهاجرینو د وطن د خاطره نو هغه بالکل دغه چمتو دي چې په افغانستان کې د ټول د راتګ سره بله او ان شاء الله افغانستان ته ورځي اول ته افغانستان کې نه ځان ته
بله آیا هغه ځوانان چې د پا پاکستان کې دوی د کالجونو ویلې دي څنګه د دوی په وطن ته چولار سي آیا دوی ته دغه روحیه ست چې دوی ته د کار زمينه برابر سي
یعنی که تاسو داخله افغانستان کې د حکومت کوم دانشو ګورئ او څنګه چې افغانستان کې تقریبا زمونږ د اکثریت داغ ځوانانو یا داغ مهاجرون نه جوړه ده چې هغه په خارج کې تحصیلات کړي په ځانګړي ډول په پاکستان کې یقیني ډول کې تحصیلات کړي تر خو نه ویږي. نو اوس هم چې څومره ځوانان دلته فارغېږي د کار زمینه خو دا ځوانان نه شي کولی چې په اداراتو کې هلته کار وکړي پاکستان کې کار وکړي بلکې د کار زمینه په افغانستان کې ورته مساعده ده. نو هغه چې لوړ تحصیلات وکړي هغه داسې افغانستان ته ځي او افغانستان کې ډېر دینه چې دوی سره کمپیوټري شي بغیر دینه چې دوی سره بلکې د جل شوي دي دوی جل شوي دي مطلب دا چې استقبال شوی دی دینان د دې ځوانانو هم د تحصیلات عالي د کولو نه وروسته هغوی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي افغانستان کې خپل هېواد ته خدمت.
بله ستاسې کور ودان ډېره مننه محترم عبدالحمید جلیلی صاحب سلامت اوسئ.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او د هم نړیوال رپورټونه د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دوشنبه په ورځ عراق ته په درې ورځني سفر تللی دی چې په دغه سفر کې د کوربه جمهور رئیس بهرام صالح سره ملاقات هم شامل دی. دغه سفر په داسې وخت کې کیږي چې هیله ده د امریکا د اقتصادي بندیزونو باوجود چې تیر کال د اگست او نومبر په میاشتو کې د تهران په خلاف لګول سوي وه د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت حجم زیات سي. دا څرګندونه ده چې تر کومې اندازې پورې به عراق د تهران سره اقتصادي روابط قوي کړي، مګر عراق په دې وروستیو کلونو کې د ایران ډېر مهم تجارتي انډوال دی. خبریال ایډوارد ایرانیان په دې باره کې له قاهرې څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
په داسې حال کې چې تشریفاتي ګارډ د بغداد په زرغون زون کې د سلام په معنی کې جمهور رئیس حسن روحانی ته د هرکلی ویلو په وخت کې عسکري بچخانه غږېدله چې د عراق د جمهور رئیس بهرام صالح او نور مشران سره خبرې وکړي. عربي مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې صالح د روحانی لیدو ته هوایي میدان ته ولاړ نه شو چې ځینې کسان یې لږ غوندې سپکاوی ګڼي. روحانی د امام موسی کاظم زیارت ته ولاړ. د ایران جمهور رئیس نهیله لري چې د شیعهګانو د لوړ رتبه مقام آیت الله علي سیستانی سره وویني، که څه هم چې عربي مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې دا معلومه نه ده آیت الله به دی وویني یا نه. سیستانی د 2015 کال نه راپه دې خوا بهرنیو سیاسي مشرانو سره ملاقات نه دی کړی. جمهور رئیسانو روحانی او صالح د ګډ مطبوعاتي کانفرنس په وخت کې چې په تلویزیون کې خبر شو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي روابطو د قوي کېدو په باره کې خبرې وکړې چې د 1980 کال نه تر 1988 کال پورې خونړی جنگ یې کړی و چې څه باندې 1 میلیون کسان پکې وژل شوي وو. صالح خبریالانو ته وویل عراق د سیمه ییزه او بین المللي قدرتونو ترمنځ د جنگ میدان دی او زیاته کړله ضرور ده چې سیمه ییزه دولتونه د متقابل اقتصادي ګټې لپاره د تروریزم سره مبارزه وکړي.
انا متفائل بان دول المنطقه تتفهم جيدا اهميه
بهرام صالح وای د هله لري چې د عراق غونډیان په دې پوشي د په هواد کې صوبات د هر چا په ګټه ده. د زیات کړل ډیر کسان ادا کوي چې عراق په یو خراب جغرافیایي موقعیت کې واقع ده، مګر دی وای د هواد طالبمند چې د ایران، ترکیه او عربي هوادونو په شان غونډیان لري. سره له دې چې د ترامپ حکومت تیر کال د تهران په خلاف اقتصادي بندیزونه ولګول او د واشنگتن کوششونه دادي چې د عراق په شان سیمه ایز دولتونو نه غواړي چې د دغو بندیزونو مراعات وکړي او داسې ښکاري چې روحانی لیواله ده د بغداد سره تجارت زیات کړي.
در تمام زمینه ها ما ظرفیت لازم برای همکاری مشترک داریم از تجارت.
روحانی وای د ایران او عراق ترمنځ همکاري ډېر ممکنه ساحشته ده چې په دې کې تجارت، پانګه چونه او د توریزم سره یوځای ګډ صنعتي او تجارتي زونونه شامل دي. د ټینګار وکړ په کار د چې د انرژي په باره کې همکاري زیاته شي، چې په دې کې تیل، ګاز، برېښنا، صنعتي همکاري، په سرکونو، اورګاړو او اوبو کې همکاري شامل ده. په بیروت کې د امریکا د پوهنتون د سیاسي علومو پروفیسر هلال خشن امریکا غږ ته وویل دا فکر نه کوي چې امریکا د ایران او عراق ترمنځ تجارت بند کړی شي، سره له دې چې د بانکي سکتور مخه نیول شوې ده. Hilal Khashan Anwai:
They keep trading, there is no doubt about it, and I don't think the US can stop this trade. However,
په دې باره کې شک نشته دا چې دوی تجارت کوي، او زه فکر نه کوم چې امریکا به دغه تجارت بند کړي، لیکن د عراق او ایران ترمنځ د تجارت د حجم په نسبت د عراق او ترکیه ترمنځ د تجارت حجم پوره زیات دی. د ایران د تولیداتو جنسیت ښه نه دی او دوی د ترکیه د تولیداتو سره مقایسه کیدای نشي. خشن انوای دا فکر کوي چې د عراق د حکومت ځینې غړي د ایران د تولیداتو د ټیټ جنسیت په علت د ایران سره د تجارت د زیاتېدو په مقابل کې مقاومت کوي، او بل علت دا ده چې ایران نه غواړي سرحدي سیمو ته برېښنا ورکړي چې ډېر ضرورت ورته لري. لیکن عراقي څارونکي حنی اشور العربي تلویزیون ته وویل دا فکر کوي چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو باوجود ایران به کامیاب شي چې د تیر کال له 200 میلیارد ډالر نه 20 میلیارد ډالر ته تجارت ور جکړي. دا دلیل راوړي چې امریکا د ایران سره په پټه موافقه کړې وه چې د عراق سره د تجارت په سر له جنجال نه تیر شي، چې د دې په بدل کې د ایران موافقه کړې ده چې په بغداد کې په خپلو سیاسي متحدینو فشار نه راوړي چې له امریکا نه وغواړي له دغه هیواد نه خپل عسکر وباسي.
کا غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو یو تحقیق کوونکی ویلي سره لدی چې هم د کوریا په ټاپو وزمه کې د تشنجاتو د کمولو د پاره هڅې روانې دي، مګر بیا هم په شمالي کوریا کې په پراخه توګه د بشر د حقوقو د نړیوالو اصولو څخه سرغړونې روانې دي. د جنیو څخه لیزا شلاین رپورت لري.
د ملګرو ملتونو خاص محقق تاماس کوینتانا د شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو په باب د امریکا او د هغه ملک د مقامات ترمنځ د تماسونو هرکلی کړی دی، مګر هغه وایي چې د دغو دواړو ملکونو د مشرانو ترمنځ ملاقاتونو د اعتبار فضا پیدا کړي او هم په کوریا کې د یوې دایمي سولې لپاره فرصتونه برابر کړي دي. مګر هغه وایي چې دغو تماسونو او ملاقاتونو تر اوسه پورې په شمالي کوریا کې د بشر د حقوقونه په جدي سرغړونو کم اثر نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو دغه خاص محقق وایي چې اوس هم په شمالي کوریا کې 10 میلیونه خلک چې د هغه ملک د نفوسو 20% تشکیلوي، کافي خوراکي مواد، صحي خدمات، پاکې اوبه، طبي سهولتونه نه لري. هغه وایي چې نړیوالو بندیزونو وضع لا پسې خرابه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د خاص تحقیق کوونکی کوانتانا وایي چې د شمالي کوریا په زندانونو کې د بشر د حقوقو نه سختې سرغړونې هم داسې روانې دي. هغه وایي چې خلک سیاسي زندانونو ته استول کیږي مګر قانوني حقوق نه لري. هغه لیک کوانتانا وایي چې قیدان په وړو کوټو کې چې کافي وبنه لري ساتل کیږي او هم طبي خدمات نه لري. هغه وایي چې دغه قیدان ته کافي ډوډۍ هم نه ورکول کیږي او هم د طبي خدماتونو علاوه دغه قیدیان د کار شاقه کمپونو ته چې هلته شرایط ډیر خراب دي استول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو دغه خاص تحقیقونکي د شمالي کوریا د حکومت نه غوښتي دي چې نړیوالو څارونکو ته د کار شاقه کمپونو ته د تګ زمینه برابره کړي. هغه د چین او د نورو ملکونو نه هم غوښتي دي چې د شمالي کوریا هغه اتباعو چې د مهاجرو په توګه دغه ملکونو ته ځي بیرته شمالي کوریا ته ونه سپاري، ځکه چې هغوی ممکن د سختو خطرونو سره مخامخ شي. شمالي کوریا د بشر د حقوقو دغه خاص تحقیقونکي کوینتانا سره د همکارۍ د منلو نه ډډه کړې ده او هم نه غواړي هغه ته د کمپونو ته د تګ زمینه برابره کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د اسرایل او عرب اتباو د اسرایل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د تازه وخت په تبصرو باندې غوسه څرګنده کړې ده. چې ویلی و اسرائیل د ټولو اتباعو هیواد نه دی. ځینو اسرائیلي عربانو د اسرائیلو د انتخاباتو سره د مقاطعې غوښتنه کړې ده. خبریالی لیندا گراد ستن په دې باره کې له بیت المقدس څخه د رپورټ رالېږلې دي.
هنرمند او ماډل ریتم سلا د لومړي ځل لپاره په انسټاګرام کې دا موضوع پوسټ کړه چې وایي په حکومت کې داسې څوک شته چې عوامو ته دا پیغام ورسوي چې اسرائیل د خپلو ټولو اتباعو هیواد دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سمدستي عکس العمل وښوده. ګران ریتم، یوه مهمه اصلاح چې هغه دا ده، اسرائیل داسې یو هیواد دی چې د خپلو ټولو اتباعو نه دی. د ملي دولت د قانون په قول چې موږ تصویب کړی دی چې اسرائیل د یهودانو هیواد دی او د بل هیچا نه دی. د اسرائیلو له انتخاباتو نه دوه میاشتې د مخه دغه موضوع راپورته شوله چې د اسرائیلو عرب اتباع یې په غوسه کړل چې د اسرائیلو د رای ورکوونکو 40% دی. دغه موضوع وروسته له هغې راپورته شوله چې د اسرائیلو د انتخاباتو کمیسون ویلې د عربو د بلاد په نامه ګوند په انتخاباتو کې ګډون نشي کولی، ځکه چې ګمان کیږي د دغه ګوند غړي د تروریزم ملاتړ کوي او دوی دغه تورونه ردوي. په عین وخت کې همدغه کمیسون د یهودي افراطي ګوند تصویب کړ چې له عربانو نه غواړي له اسرائیلو نه ولاړ شي. د اسرائیلو د پارلمان کې نست یو اسرائیلي عرب غړي ایدا تومی سلیمان ویلی په اسرائیلو کې د ډیموکراسۍ د راتلونکي لپاره انتخابات مهم دي. سلیمان خپل خبر ته دوام ورکوي او
The next government will determine if this country is going a little bit to the legal system that is
راتلونکو حکومت په پریکړه وکړي چې دغه هیواد به د دیموکراسي د بشر د حقوق او برابرۍ په لور ځي یا به په څرګند توګه د قانوني سیستم سره د اپارټاید په لور ځي چې د اپارټاید رژیم د اقتباتو ملاتړ وکوي. دی ویل ګوند د دغه پریکړه چې عرب ګوند بلاد په انتخاباتو کې له ګډون کولو نه منع کړی دی په خلاف ستر محکمې ته عریضه کوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنوریدونکو، په کابل کې د یوګا مشروایې په دې وروستیو کې د یوګا ښځینه مینوالې زیاتې شوې. فخریه ممتاز چې دوه کاله وړاندې په یوه واړه ټولګۍ کې یوګا پیل کړې وه، اوس یو پراخ مرکز لري. هغه له طالبانو سره د سولې د روانو خبرو په اړه وایي چې طالبان باید په ټولنه کې ښځې ومني او د طالبانو په ګډون په جګړه کې ښکېلو اړخونو ته د یوګا کولو بلنه ورکوي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د شوز لپاره د یوګا یوازنی مرکز فخری ممتاز شاوخوا دوه کاله وړاندې په یو ټولګي کې خپل همکارانو او نږدې دوستانو سره د یوګا تمرین پیل کړ. هغه وایي که څه هم یوګا نوې وه، خو ډېر یې هر کله یې وکړ او تر سلو زیاتو شوزو د یوګا په دغه روزنیزو ټولګیو کې برخه اخیستې. فخری ممتاز اوس د یوګا یو ښکلی مرکز لري. هغه وایي یوګا د بدني او رواني ستړیا له کمولو سره مرسته کوي او په افغانستان کې چې خلک له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، د یوګا تمرین ډېر اړین
دی. خوب هست که ما همیشه خدا چې تل تمرین وشي. دا تمرین همدومره مهم دی لکه ډوډۍ وب او خوب. په هر حالت کې باید تمرین وشي. په ځانګړي ډول هغه شرایط چې موږ سره مخ یو، هغه به هدف فشارونه چې موږ یې لرو، د دې لپاره یوګا ډیره ګټوره ده.
اوس چې له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي او یو شمیر د ښځو د حقونو فعالان یې د دې خبرو په اړه اندېښمنې دي، د یوګا دغه روزونکي وایي چې د دې فعالیت چاته ستونزې نه جوړوي.
اگر طالبان ما را نپذیرند؟
که طالبان موږ ونه مني، په ټولنه کې د ښځو حضور ونه مني، ډیره تاریخي اشتباه کوي، ځکه چې وخت له ټولو بشري ټولنو غواړي چې ټول باید په کار او ټولنه کې مساویانه شتون ولري. که طالبان موږ ونه مني، په حقیقت کې وخت هغوی نه مني.
اغلی ممتاز وایي پر دې کار کوي چې د نارینه و لپاره هم د یوګا د روزنې پروګرام پیل کړي او ان طالبانو ته هم د یوګا کولو بلنه ورکوي.
ټولو متخاصمو ډلو او طالبانو ته بلنه ورکوو چې د یوګا تمرین وکړي، په ګټه یې پوشي. دا په هیڅ شي کې په هیڅ چا نه ده تړلې. څومره ښه ده چې موږ د ډیرو شیانو تمرین وکړو او په ارزښت یې پوشو.
د یوګا د دې مرکز ګډونوالي وایي چې یوګا یې په ژوند کې مثبت تغیر راوستلی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.